یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې تاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړه وکړي. ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي. په دې اړه درته له کابل وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم. د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم به په څو ساعتونو کې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي. د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کړی ده، خو په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو لپاره په تیاریو بوختي. تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلې، خو دواړو لورو وروسته ویل چې دوی لوړه ترسره کوي. دا مراسم داس مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوي میاشتې پر 9 د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د میزان پر 6 نیټه وسول، اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله دغه پایله ونه منله. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یاد وزارت ویاندی نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولې دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول رسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایروس مخنیوي په برخه کې اقدامات ترسره شي. میرمن نزهت د همویل چې د فراه او نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درېمې عملي کېږي او هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی. په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل شوي، تر دې مخکې د کورونا وایروس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل شوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایروس د درېو نور کسانو دخته کېدو اعلان وکړ. لدی سره په افغانستان کې ټول چال څلور کسان تر اوسه په کورونا وایروس اخته شوی دی. د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري، لدی په اړه زیانمنونکو سیمې یادې شوې دي. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون وویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 6.5 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي. بل خوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولاړ دي. د دې دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مل لري کوي، پرېږدي چې دا خلک نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیه وړ مرز خبرداري ورکړی وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمېر د پام وړ زیات سي چې له ترکیه څخه یونان ته وړي او بیا غواړي ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا ویروس ډېر زیات څپلی دی. دغه ویروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د خوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف سو او وروسته بیا نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید شوي دي او 368 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. او د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمېنې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زد میزایل وشتل سو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورئ چې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم ترسره کیږي. دغه مراسم ته کورنۍ او بهرنی میلمانه کابل تر رسیدلی. د سره څنګه کې اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم ترسره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې مونږ منهیس د یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
تابان چې که عبدالله غوښتی چې په دې حکومت کې ګډ وای، هماغه د رایې په اساس باندې به هغو ته هم لږ څه حق ورکړل شوی وای تر څو یې په ګډه د هېواد ته کار کړی وای.
دا هم اورئ چې طالبان وایي په کابل کې د سیاسي ناندریو له کبله ممکن سبا بین الافغاني خبرې ترسره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپلې پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم ترسره شي. دغه مراسمو ته له بهر هم میلمانه کابل ته رسیدلي او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغه مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې مراسم له غرمې مخکې ترسره شي. همکار مو امید زهیرمال دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمال، صرف خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
وروستي جزئیات نام لګلی چې تمه د لګرمې وروست نږدې 2:00 بجې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وشي. د دې مراسمو د ځان دلایل خپل د دې مراسمو لومړی چې سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې وي چې د افغانستان اساسي قانون ضربه وویني او تر پای سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم، د بهرنیو میلمنو راتګ ښودل شوی دی چې په خپل وخت سره دغه مراسمو ته ونشر رسېدلی، ځکه تر 2 ساعتونو دغه مراسم وځنډل. تر پای په کور نن د دې مراسمو د دې میلمنو تنظیم مسئله وه، ځکه چې په ولسمشر باندې کې نږدې 2,500 کسانو ته بلنه ورکړل شوې چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي تر 2 هغوی هم تنظیمي کې دلته ځینې نور مسائل هم البته امنیتي مسائلو پورې تړلې خبرې دي چې هغوی رارسېږي. نو لګرمی وروسته 2 بجې هغه څه چې د لوړی یا د تحریف مراسمو مسؤلان په ولسمشر باندې کې وایي، د 2 بجو په نږدې کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی د پراتو 500 کلمتو ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
بلې، او په بهرنیو میلمنو کې څوک راغلي ویل کېږي چې لوړ پوړي لویدیز ډیپلوماتان هم رسېدلي کابل ته؟
بلې، ډېر ډیپلوماټان به هغه چې په دننه په ولسمشر په کابل کې دي، د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیمل سب کځای ته غیر کې غاګ مو خراب شو د امریکا د بهرنی چار د وزیر یادونه هم کیږي آیا د هم کابل کې د خغلی پامپیو
او کرا معلومات هم دغه پښتنه ما د مسولینو نو وکړه ونم داسې تایید نه کړ چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دی که نه دی او خپلې دواړو لوریو سره کتلي دی که نه دی کتلي خو د میلمنو په اړه باندې ښاغلي چې خان سوري وویل چې ډېر لوړ شمېر ډیپلوماټان او همدارنګه بهرني میلمانه البته راغلي دي. دلته یادونه باید دا هم وکړم چې د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ همدا اوس په ولس نفرۍ ماڼۍ کې دي او دوی هم کابل سره رسیدلی او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله کور ودان زهیرمل صاحب حتمان له تاسو نه وروسته روسي معلومات اخلو ورځو اجرایه ریاست هلته هم سلګونه کسان راټول شوي مخکې چې کومې ویډیوګانې خپرېدې هلته هم چمتووالی نیول شوی. فریدالله سعادت له هغه ځای راسره دی. سعادت صاحب خپرونې ته ښه راغلی. اجرایه ریاست کې څه ویل کېږي؟ هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کېږي او کنه د سیاسي جوړجاړي هڅو کومه پایله ورکړې؟
سلامونه لوزین صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو نه راغلي یو درې څلور ساعته کېږي. دلته تقریبا نیم ساعت یا پنځه دقیقې وړاندې خپل اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغه غونډې ته راغی. مثلا چار ځای نو خدای غونډې ته راغی او کتم د خپل پلویانو سره خبرې ونه کړې خو په استازیتوب یې د سباتو هم پالنې چې مشکل ګړی فضل احمد مانوی رسنوی ته په ټول کې هغه سلګونه کسان چې دلته راغلي ځای ریاست د تحنیس مراسم لپاره هغوی ته څو خبرې وکړې چې مهمه پکې راوه چې تر دا مهال موږ جوړجاړي ته لار سره نه یو رسیدلي او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني میلمانی او دوستان د دې خبره چې هغوی د جوړجاړي هڅه کوي خو تر دا مهال موږ ارګ سره یا هم د دولت سره ستونزې کوم پایلې ته نه یو رسیدلي یعنې کوم معامله یا هم جوړجاړي نه دی سوی که پام اصلاح وایم. ورسره یو بل مهمه خبره دا وکړه چې کچېری په ارګ کې لمسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړی مراسم ترسره کېږي موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم ترسره کوو. خو یعنی دلته یو ټکی چې ډېر زیات یادونې ور دی هغه دا دی چې دو ویل کچېری ارګ ترسره کوي په دې معنی چې که ارګ کې ترسره کوي دوی هم ترسره کوي که ارګ کې وځنډوي دوی به هم ځنډوي.
بله څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅه کوي ویل کېږي چې د بهرنۍ چارو وزیر د امریکا او دغه راځي او شمیر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغه هڅه کې یا په یو ډول منځګړیتوب کې کرا شوی ده چې دا کسان څوک دي؟
ښاغلی مانوي خو له چا نه نوم وانخیسته یوازې وویل چې بهرني او نړیوال دوستان هڅه کوي چې یعنی همدا مهال هم په دې ته روان وي چې جوړجاړی یا تفاهم ته سره ورسیږي. خو که کوم خبریالانو پوښتنه وکړه چې داسې ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزیر پامپیو به راغلی او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر
مشخص نه ده دقیق او هغه وویل چې لا موږ مشخص نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې بسکیل یا کنه. خو په ټوله کې وویل چې بهرني هم نړیوال هغه دوستان چې افغان حکومت سره همکار دي هغوی جوړجاړي هڅه کوي خو د ښاغلي پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نومې وانخیسته.
بله کور ودان فریدالله سعادت حتما به وروسته در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فریدالله سعادت و چې ویلې په اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي او د عبدالله د ټاکنیز ټیم یو مسؤل فضل احمد مانوي ویلې چې کچیرې په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کیږي دوی هم د لوړې مراسم ترسره کوي. داسې ښکاري چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. راپورونه دا و چې زلمای خلیلزاد او یو شمیر نور لویدیز ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ حل کړي او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کړي. ورځو کابل کې مبل همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب دغو دو بیلابیلو تحلیفو ته چمتووالی حتما د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی. د کابل ښار په فضا به هم سیوری غوړولی وي. د ښار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایه ریاسته بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل عام ولسی وګړي سره چې موږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تابن دغه مراسمو سویره غوړولې دي. دوی په تشویش کې دي زیات شمیر خلک چې بالاخره څه کېږي او ډول ګونګ حالت حاکم دی. په امنیتي برخه کې زیات شمیر څلور لارې د ترافیکو په مخ باندې تړلې دي. ارګ ورغلی لاري او دغه شان اجرایه ریاست ته ورغلی لاري ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ چاته البته موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. تیر ورځ تیر ماخام ناوخته د کابل ګرنیزون قومندانۍ هم په یو اعلامیه کې ویلي وو چې باید د کابل خاریان په خار کې له بې ځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلور لارې په دغه اعلامیه کې په ګوته کړي وو چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلور لارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردرد جوړ کړی د نورو ولسي وګړو تر څنګ، ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لږ تر لږه روغتونونو ته لاړ شي او د خپلو ناروغانو تداوي وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوي وو دوی سره موږ خبرې وکړې.
د کیسوی کې زړه به ټول په اتفاق سي او بل دوړ مات کینی یو نه رسېږي. بیس په تاریخ کې زړه دوړ جمهور پیس کې شوه کې نه دی غستوي په اتفاق به سي یو سول هر ولی او امان ولی خګو ته آرامش پرام کی حسن غیر ممکن نه پیس کې شوه کې از تاریخ گذشته موږ نه دلوده.
وسینه وزیت خود سے دج عام لسٹول پکې غر کیږي باید چې چاره وړي امغه پریک دی امغه پاچا ده او چې دا ملک د ترقی په خو اله ارزیدا لڅوبه د بدبختی نه موږ په نصیبی.
نوم یې محمد صادق ته د خوشحال خان مې دی 15 منایي وشیدم کم وو د دې امنیتي وځي په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دی باید لږه توجه وکړي. یو شی وکړه تاسو خپل سوګن یادوي په ریاست جمهوریت کې دی هلته دی یاد کړه اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب دا دغه خلکو غوونه چې دوی لستونزو سره مخ شوی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بلابلو څلور لارو کې دوی وګرځي هم خپل ناروغان انتقال کې پټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا د سی حاکمه ده چې یو ډول غون حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي ټاکل شوی و چې د لوړې د مراسم لغه غرمین وړاندې وشي خو اوس ول کیږي داسې چې لغه غرمین وروسته به تر سره کیږي. بل لودین
کور مو دان ډیر مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم سمته چې په ظاهر دوه مراسم دي چمتووالی نیول شوی اکثره لوی لاري او ارګ ته غزیدلی سړکونه باندې چې د کار عام خلکو په ځنګړی توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنونکي حضرت عمر زخیلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دوه کسانو لخوا د ولسمشری لپاره د لوړې د مراسمو ترسره کول د افغانستان لپاره خوشینونکې ورځ بولی او وایي له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې. ښاغلی زخیلوال ویلي روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي. له ښاغلی زخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې ورنه د ښاغلی غنی او عبدالله عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلی.
اول خو د افغانستان لپاره خوشینونکې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منهیسته یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي. مګر یعنی وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه یو ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت کې د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی. نو د افغانستان دپاره دا خوشینونکې ده، د ولسواکۍ دپاره خوشینونکې ده. په داسې یو وخت کې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخلېږي، نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پوښتنې لاندې راشي. فکر نه کوم چې دا مسؤولانه مدیریت دی د دې وضعیت سر په سلو کې اغېز لري د سولې په فرصتونو باندې کېستل شي.
که چیرې د سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نشي، فکر کوي چې د دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه ده. مونږ باید د هرې ورځې د هر ساعت د هرې دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. دا چې ورځ تلف کیږي، دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي، نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیروني ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي هفتې واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي، ډرامه ورته وایي، هر څه چې ورته وایي او دا همدغسې دوام لري، نو بیا خو دا ګرنټي نشته چې دا فرصت به اوسي.
که چیرته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بالاخره د لوړې مراسم هم ترسره شي، فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافات او تخاوز یو بل اخر د طالبانو سره د مذاکرات د پاره کینی نه پنګ دی وخت کې د حالات ته پکتو سره
مونږ امید دا دی مونږ حاسم هم دی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسم داتور نه لري د یو جنجالي انتخابات او چې خلکو په ګډونه مونږه او په چوکې باندې نن سره جنجال دی یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده دوی ټاکون کې د سرنوشت افغانستان او ټاکون کې د سرنوشت د فرصت ونه وسی
پاکستان کې پخوانی افغان سفیر او سیاسي شنونکي عمر زاخلوال و چې ویلې د لوړې دو مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډراما جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپي وړاندې کوي
په کابل کې د کورونا وایروس له امله د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونمانځل شي په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف نمانځل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرني سوداګر راجلبوي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې د وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې ریګ جغل او ګچ شامل دي
هدف ما ای است که با د بخش خدمات ساختمانی بتانیم بیشتر عواید به دست بیاریم
دا د ساختماني موادو ساحې په بلخ بامیانو فاریاب هلمند کندهار روزګان او غور ولایتونو کې دي خغلی متفی زیاته کړ چې په دې برخه کې تړونونه یوازې له کورنیو دولتمانو او شرکتونو سره کیږي د افغانستان د کارونو او پټرولیم وزارت سوخ مخ کې هم په 9 بشتو ولایتونو کې د ساختماني موادو سیمې د غیر قانوني استخراج څخه د مخنیوي او د حکومت د عاید زیاتوالي په مخه مشخصې کړي
او اوس هم راځوي وي نړیواله تودې موضوع ته یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي ترکی ویلی چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې پټه مولاړ دي همکار مو نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړي او د امهل را سره په سټډیو کې دی نوری سی یونان خپل پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي جزئیات څه دي
بلې لودین صاحب د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره په خپل سرحد نور موانع جوړ کړي اته تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي د یونان حکومت سرچینو پرون وویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي پر دغه سرحد سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیې د سرحد پر شپږ دېرش کیلومتره ساحه موانع جوړ کړي چارواکو دغه راز ویلي چې پر دغې پولې اوسني موانع به هم پیاوړي کړي البته د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیې دوه ورځې مخکې یعنی د مارچ په اوومه خبرداری ورکړل چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي
بله اتان پنقری تور پوری کوي چې په زور کډوال پوری ته پولی ته ور برابروي خوان خراب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلن انتقاد کوي په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي
انقری یونان تورن کړي چې په خپل پوله کې دغه کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر زوخت څخه کار اخلي البته دا هم روس له هغه چې د ترکیې کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال ترکیې یونان ته اوختي او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویل چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده خو هغه ویل چې دا یوازې پیل پیل دی تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لورې مخې ته کړي دي. یونان دغه ورځ د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه او چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانع چپه کوي.
بله، او ترکیه په دې اړه چې یونان دغه پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي او پریږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیه ولسمشر وویل هیواد له کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مونریاس نوري و چې ویل یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوې سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو ډیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی دا مهال د کابل په سټوډیو کې. د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلې. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغه خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوي د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکراتو لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواوو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخې نیولې.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدی وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې ترسو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میسته نه کوي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مخته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پرې وشي. کله به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه ده چې یو ورس کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلې، پلانډو کې هیلې څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشاله دي؟ ډیر پلانډو کې کراته وایي
لودین صاحب. لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزو چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې. د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوی او پلاوی نه ده مشخص شوی، نو څنګه به وکولای شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته نات ورکړي چې د افغان میرمنو هغه ونډه چې وسه په دې ټوله نه کې لري هغه هم داسې وساتي؟
بله کور ودان همکار مو دیوان نادر و چې ویلې د سولې وزارت وایي چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري، هغه خبرې چې ټاکل شوې سبا ترسره شي، خو له دې وړاندې طالبانو ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو له کبله دا خبرې یو څه وځنډېږي. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم په څو ساعتونو کې ترسره سي. د ارګوان صدیق صدیقي مخکې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مراسم نن تر غرمې وروسته ترسره کیږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو لپاره د تیاریو خبره کوي او وایي که اشرف غني دا مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په سپیدار ماڼۍ کې لوړه وکړي. د پامدل کې ویل کېږي چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان په کابل کې دي، خو دقیق معلوم نه دی چې څوک دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یاد وزارت ویاندی نوریا نزهت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناهغښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته وړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایټالیا څخه ورغلي ول. دوی مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې 12:02 کېدونکې دي. د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونه ځانګړې شوې د ټاکنو په اړه پروګرام ته چې زما رایا زما حق دی اورېدو ته تاسو را بولو.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس او نومان عبدالله عبدالله پایله ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوې. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناسته شوې خو د پایلو په اړه یې څه نه وایي. عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازي حکومت د اعلان هڅه وشوه؟ او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړجاړي راتیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویره څومره موجوده ده؟ السلام علیکم. زما رایا زما حق خبرونه اوري. د دې خبرونې چلوونکی او جوړونکی زه امید زهیر مالیم. را سره خبرونه کې میلمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک، او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملوانو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم که د سیاسي جوړښت یا جوړجاړي په اړه باندې کله موږ بحث را مطرح کوو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکونو وروسته موږ ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو پخوا د دې نه چې د ټاکنې ترسره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره د خبرو کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکنې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي، چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغه څه وهم شول. د خلکو ګډون هم په ټاکنو کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو، او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقت نامه لاسلیک شوله چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره داسې معلوم میږي چې افغانی کیږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کیږي. په دغه شرایطو کې زما په اند باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران، بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات لپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکرات کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم همدا وه که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه یې ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلی نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خنډ جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي. او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نه ږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبرې کې، زما په اند باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډېره مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کېږي، سول امپایت په پام کې ونیول شاغه صاحب چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکي په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې وروسته څه ډول ساختار وي څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیک هیلې، او تاسو ټول کارمندانو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم دغسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدي. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم، او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا د دومه دوره ده، بیا بیرته جوړامت فجه باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت فجه باندې کول چې راسي تاسو به ته موجب د تکراری حکومت جوړ کول کته دا چې وس وو د ملي والی حکومت. نو دا هغه شاندې چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینست کی. نو زه ډیر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید صح هم ټول ولري، یو عام شمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعیا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډیر موافق یم، مګر را به سوجې ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو دپاره باید شی پر دې ونیسي چې وروسته دوه ټکټان وځي، دا به په موږ تاسو کې یو معمول سي، دا به په موږ تاسو کې یو رواج سي، چې بیا داسې نه سي چې دا د دوی د ورې داسو بل په عراق بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس پسته پنځه کالو وروسته، تر پنځه کالو به بیا زموږ حالت هم داسي وي، بیا چې دوه سره وځي، بیا به جوړامت سره کې، بیا چې دوه سره وځي. نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي، ښه خبره هم دا ده چې باید هغه اولنۍ د دې مخ چې انتخابات کې باید هم دغه لای د مابین سي چغي او د ملي والی حکومتونه وي. بس خو
تاسو دا بحث هم ډیر مهم دی که موږ جوړ جاړی کوو د دوه ټیکټونو ترمنځ، او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی، موږ یو نوی بهیر ته دن نه کیږو. هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغانی مذاکرات دي، هغه ته څه شی په پام کې ونیوسي؟ هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه وایي، د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي؟
زه څه شی وایم، زه وایم هم دغه ولسواکي یا د جمهوریت نظام دا د خلکو غوښتنه ده. تر کومه اندازه چې زموږ معلومات تر موږ په نظر دا تر ډیره پوری د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي. عبدالته د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانانو د اسلام مخالف یو څوک پچې کې او یا هغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دا موږ هم د منلو وړ نه یو، موږ ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دې ته باید دوام ورکوي چې ول د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري. د وسنۍ نړۍ سره موږ کولای سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې مو ویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم. مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو، هغه چوکاټ هم باید لاسه ورنو، که هغه هم باید زیان ونه رسو. بل برعکس د سولې خبرې ته سوله
واقعانشاءالله سوله به په هغې باندې بیا بحث را ګرځم. اجازه راکړئ چې زه سیلاني صاحب نه یو پوښتنه دلته وکړم. سیلاني صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر پنځه کالونه چې د ملي یووالي حکومت په نامه باندې تېر شول. او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیواله اصطلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړ، هغه دای چې وایي دوه اشت رنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د پنځو نورو کلونو دپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب هوتک صاحب ته. زه به یو مخکې دنه چې دا ووایم، که دې په یاد وي زه په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور په خدای وکوئ چې د ټاکنو په کمیسیون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی وه، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي، د دوی ترمنځ جوړښت نه و. همدغسې په شکایتو کمیسیون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت یې درلود. کچیری په هر وزارت کې موږ تللو نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. کچیری ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللې، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ به ستا کارونه نه اجرا کېده. او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس تللې، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفدارانو نه لواکه ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی اوتک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. که چیرې موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نه کوو، دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلي هغه به وایي چې زه نه منم نه منم نه منم، بیا به خلک راټولېږي، سیاسي جړجړاړی به کوي. وزیر صاحب ویل چې سیاسیون دې متحد شي، د خبرې سره موافق یم. سیاسیون دې متحد شي، د افغانستان په ملي منافعو دې سیاسیون متحد شي، د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر دې متحد نشي. که چیرې موږ انتخاباتي سیستمونو ته په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه سبا ته راځي دوه درې کسان نور هم ورسره نه مني، او وګورو وګوره که ډاکټر صاحب غني ګټلی دی، کمیسیون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه نه منم نه منم، نو هلته حکمت یار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خو دا ټول حق لري.
شاید فکر نه کوي یو ستونزه دلته را پیدا شوي اوسي چې حداقل قناعت د دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو اوس هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکي مشکلات او بالاخره حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون نه اړوند.
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په مریاس کې خود، کچېری کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړیده دا د کرزی صاحب واکو. کچېری کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله نو اوس به هم دغه کار نه کېده. هغه وخت کې واکې انتقال که په سوله ایز ډول، خو لیکن داسې یو پرېکړې پکې کېښود. اوس دغه شی همداسې پاتې ده، اوس
هغه بیا دوام وموند، دغه د تر ننه بیا هم هغه مسله راغله،
دوام خو یې وموند. خو لیکن موږ مخکتګ ونه کوله، موږ هیڅ پیشرفت ونه کوله. یعنی موږ دغه پنځه کاله دوی دا دواړه محترمین خپل چوکیګانې وساتلې، خپل قدرت حفظ کړ، د افغانستان د خیر او د بقا لپاره هیڅ ضرورت نه
شو. ویره د دې څومره ده چې حدسه نه موزکات جریان کې بیا سي چې دواړو ټاکنې زوټلو په خپلو کې سره پرونم ناشته کړې ده او نور جلسو دوام هم شته، احتمال دیشته. فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړښت یا د ملي یووالي د حکومت د سیر نه
په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړښت کیږي، ځکه دلته حالات ډېر
دسه نازک ده دلته د سوري خبري روان دي کچيري دا د وړخ خپل منځو کې و هي الته منګه سوله دلته د سوله چانس دلا سور کو په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړښت کوي زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا دا تحمل کوي دا پنځه ځکه دلته منګه د سوله چانس باید دلا سور کو کچيري دا ځل منګه د سوله چانس دلا سور کو بیا به تر یو قرن پورې بیا افغانستان کې هم دغه څه بد حالت وي کچيري اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړښت ترسيږي بل او پسې و درسيږي خو اوس مقصد د سوله درې شو دا وطن بد حالت نه
دی وزیر صاحب ولې هر ځل چې موږ ټاکنه کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2000 تر ورسېږي بیا مې داسې مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلای حال درته وایم په هغه وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه څه دوه سره حکومت جوړ کړي اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیور یا رئیس د اجرایه منایز د رئیس د اجرایه ونه منم دوم پړاو ته مزر م چې انتخاباتو سره وکړم اما دا شی چې دا فرمایشه تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت یې وکړ په کلک یې مقاومت وکړ
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ ځکه د هغه وخت کې دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د ښو نه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړ هغه دا و چې قدرت یې په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړي ته نه
ارزه ته کومه د انتقال کې د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکښ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جانکيري راغی دوی په منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله دغه دوه ټیکټو د نړۍ حمله تر کې نو کرسي خو دغه سره مقاومت نشوي کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اصلا د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزی صاحب په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې ورته وویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون خلاف باندې اما دوی وکړه دوی وکړه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شي په موږ کې منم مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کلو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کېږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې اوس لکه چې دوستان وویلې نور به څه جوړ جاړی خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کوي دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغه کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوي جديد حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به دغه سره کومکونه هم کوي دغه مرسته هم کوي پس داسې معلومیږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خان نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون مې دغه سیاسي عذاب مې یاد کړ چې هغوی باید تر خپل خودخواهۍ او جاه طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټې د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چې هلته نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به دغه حمایت کړي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته عنعنوي لویه جرګه جوړیږي د عنعنوي لویې جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي دېرش کسان خو نشي کولی چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونه لري مشروعیت خو به په ملي سطح هم اخلي په نړیواله سطح به هم اخلي
خو د دې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې عنعنوي لویه جرګه هم کرا غواړي یو مشروع حکومت که چېرته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت تو حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا بحث کوو او بیا ورځو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري
اوس خو لوی مشکل چې وو هغه طالبان و اسلامي تحریکو چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو که چیرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغه سه دودیز عنعنوی لوی جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري پکې، د هر طبقې خلک سهم پکې ولري، د هغې نه دوی د خپل موافقې مشروعیت اخلي، طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو، چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپل خودخواهۍ او جاه طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا به بیا ډېره د شرم خبره وي، هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح باندې.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي، اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری، زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مینس کې وکاروم، د افغانستان د حکومت د خاطر لپاره، ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه سور سیاسي جوړ جاړې دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی، ځکه طالب اوس یو لوری دی، د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چېرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي، اولته طالب یو بل میز ته د لوري ناست وي او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي، بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي.
د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان دپاره زهر سوله، د افغانستان دپاره بهترینه شلات سوله، مګر دغو خلکو دغه دوو درې ټکټو اخیستې ده د افغانانو دپاره زهر کړې ده. د افغانانو دپاره کنه د دیموکراسي د ولسواکي یوازې په افغانستان کې نشته، ده تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپ اکثریت هیوادو کې شته، هلته ښه نتیجه ورکړې ده او په افغانستان کې د دغه دوو ټکټانو په حساب باندې بده نتیجه ورکوي. دا د دې څخه معلومه شي چې دلته دغه خلک اصلي مشکل راسی ته صدمه دغه رسوي او اصلي مشکل د خلکو جوړ کړي. زه خبره ده توا کوم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړي و خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لاند وخت به د انتخابات په کمیسیونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ویشت ساعته یا دوه بیا ساعته یا واو تکیه و میاشت به داسې به نتایج لاندې چې دا دوی خپل مشکل شو دوی په دې نو وتوانېدل چې داسې خلک را ما به انسکړي چې داسې خلک را وستلی وای چې هغه واقعا محرکه درلودلای، هغه واقعا داسې څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولای. بیا هم مشکل بیا هم د ټکستان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبرې خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو واقعا کوس څخه د اسول لسکاسه پرشتي یا د کمشتران د غاتل لسکاسو ټکستان خوش کړی دی.
بله
دا نه یو طرف ټاکلی دی او نه د یو طرف خبره و، دا نه ملت ته دوی په څټ کې وروخلي دي. دوی خپل خپل د پاره په یو واقعا کس کې چې سړی دغه ځان خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني، نو دا د جسه خمن می چې دلته زور دی تر وسه پریم د خلکو په فکرو کې زور دی، د خلکو په دماغو کې زور دی، تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې دوی بیا شاید نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو واقعا کس څخه جدار انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نه وسره منې یا پلا دی ولایتونه بند کړی و دا نه وسره منې بس مطلق دغه ته بند سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام داوه کوي ام قضاوت کوي. داوه د دې کوي چې درې لکه راځي دا باید خرابې دي او قاضي توب دی کې چې دا باید باطل شي. او جالب دا ده چې وظیفه دې د ګمیزون اخیسته د ځانم اعلان رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه درته وایم دا نو مطلق قانون نه منل دي.
یو قانون دی البته ورسي خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران تلاشي، اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځنی الفاظ کارول او هغه دا و چې که افغانستان بحران ته ځیم مسول به هغه څوک چې دا وضعیت رامسته کړي. خو تیر شپه په خپل خبرو کې دا بیخي ښکاره ویلې چې نور بحران ته تک زمينه نشته او جوړ جاړې باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدی شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی چې هغه د بحرانیانو دلته غاښ شی دی چې یو چاته کېږي یو چاته پر بیتو لاس چرې سړی خارجان نه وایي اوس په لیدلی وایي دلته په دغه اول ابتدایي لیس کې په لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي جنګ به وایي. موږ تل دې پر کوشنک خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي، موږ تل دې پر کوشنک خبرو د یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي، موږ تل دې په کوشنک خبرو باندې دلته به کابل وو ولایتونه وو روزګان وو جراوت وو احمد محمود وو پکتیا او جلال آباد او لغمان دا خسته دي په وینو مسره لړلې تر دې کوشنک خبر دا ډیره غټه خبره ده دلته یو څوک موجود دی چې هغه توای چې را سورسه برای دې خبرې لکه سبب لا مواد وي د لزو وکینم ما کور ودانې د تو بیا هم کور ودانې و ته وایم خدای خیر ورک خپل د خبرو څخه تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی و ډیره کار شوی یو شی به زبل درته وایم راسي دغه قانون مانون چې را مشته سي ادو پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان بشي کې دی په ځان نه مني مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو ملګرتوب لرو شناخت لرو همسنګرتوب لرو زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د د فارم د سیسما په نظر باندې زما د د د ته د یو افغان په توګه دایو پیشنیا دی د د د فار لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیا مسعود دلته نوبات چیر کی د گدې صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ورسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ورسته یونس قانوني راغي د دې پیری چې د وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر سبب الله د عمر الله سالی هم څنګه را دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریږ د 15 کال ډاکټر سبب الله تان ملي والی په حکومت خپل نوبت یې کړی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره زیات مننه او تک صاحب اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي دی یو خپلواک حکومت بنسټ جوړی دی یو مشروع ولسواک بنسټ باندې جوړخ جوړی اوس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي درما پښتنه لاندې راځي سومره مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ولر
مشروعیت خو هیڅ نه لري تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه وی ویل چې تبه رئیس اجرایی او تبه رئیس جمهوریت دا په کوم قانون کې راغله اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و اوس کچیری سیاسی جوړ جاړې کېږي ظاهر مال سه ما ته مخ کې وویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې دغه د سولې چانس د باید لاس ورنکو کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړې کوي چې یو حکومت به جوړو ځکه هلته په قطر کې کچیری تاسو په یادی طالبان وای او ملایستانک زه هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي نو موږ سره بچرته دي سره کینو موږ دوی سره نه کینو موږ دوی سره نه کینو موږ هغه نور سیاسيونو سره کینو چې هغه د افغانستان رښتینی بچان اوس د افغانستان رښتینی بچان څوک دي دوی په ټاپه ولګی چې د افغانستان رښتینی بچان د هغه د افغانستان خالص سیاسيون دي دوی دی اوس سره خپل اتفاق وکي کچیری دوی سره قدرت هم وي شي دوی هر هغه څه کوي مارته مخ کې ویلې چې دغه 15 کاله چې په موږ باندې تیر شو دا 15 نور دي مورپسې خو دا سولې چانس د لاس ورنکو کچیر اختیار سول لاتون کده کچیر به هم یو بهانه د سولې لپاره امغه پخوانی خبره تکراریږي او به دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی هغه ګټون کده بیا د خپل ددم دزي او ددم دزي
نو په دې اساس کې نه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني ضربې ملت تر رسیدي چې نه غواړي دغه سیاسي حالات ته ورسیږي بلکې دوی خورا د پرور کړی چې راتلونکو 15 کلونو به سوکالۍ ته ورسیږي آرامۍ ته ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځ
لاړ افغانستان خلکو په دې سلوېخ کاله کې زیان ویني تاسو داسې وخت لیدلې ده چې په دې سلوېخ کاله کې د افغانستان خلک داسې په غوسایانه سره ژوند کړی
نو فکر کوي چې اوس وخت دار رسیدلی شي دغه بدبختي چې په تپل شوی پای ته ورسیږي
دلته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی کچیر اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردی پلمسون باندې خپل وطن وران کې یعنی فیصدي باندې ډیر کم شوی دی په خو به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکاو چې زړه کې مکتب والو او پول والو زو هغه به الو زوله خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی یعنی په خارونو کې چې خلک ټکنالوژي سره آشنا شوی دي خلک مکتبونو ته تللی خلک په انتونونو ته تللی دي خپل د وطن مینا او خپل وطن ولې مینا په ذکر اغله ده به نشي کولای چې بیا هغه په خوانی حالت تر
راشي ډیره زیاته مننه خپل درې واړو ملمنو څخه سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله تک او د افغانستان د سولې د ملي بهیر له مشر فرید سیلانی څخه چې بحث سراغلل نو تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي خبرونه پاتې ورسیده پاک الله زمارایا
زما حق
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصې وی دي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
مې خای زه رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو